السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه. په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبيني شته او دې هدف ته د رسیدو لپاره جدي کار کوي. په فاریاب کې هم د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیات تو د لاستراوندو په اړه درته ریپورت لرو. خو تر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبري غوړې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لافروف سره د ایران، سوریې او په اوکرين کې د روانو شخړو په اړه خبري کوي. د هماره چې د کوردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د کند پی کی کی له وسلوالو غوښتي چې د عراق له شمالي سیمې ووزي. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي پیوستون ګوند لسګونو غړو د مظاهرې په ترڅ کې د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د قلعهزار ولسوالۍ ته تازه د مځواکونو استولې سو هغه سیمې چې وسلوال مخالفینو نیولې دي بیرته ونیسي. او د لوړو زده کړو وزارت په بلخ او هرات کې د فیام نور خصوصي پوهنتون ته خبرداری ورکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي پیوستون ګوند لسګونو غړو د مظاهرې په ترڅ کې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د دغه ګوند ایوي ویاندې سیلی غفار د یادې مظاهرې پر مهال چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرې د هیواد په ګټه نه دي. غفار په هیواد کې د وسلوال طالبانو او اسلامي دولت یادایش فعالیت د پردوی یو لوبه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته د خلکو هیلې تر بل هر وخت زیات شوي دي او اکثره خلک دې خبرو پر دوام چنګار کوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلایزال ولسوالۍ ته تازه د مسرتیری لیږلې څو د قلایزال په نوم سیمه بیرته له وسلوال مخالفینو څخه ونیسي. د کندوز امنیه قومندان عبدالصبر نصرتین نن ازادي راډیو ټول چې سیمه ته تازه د مزواکونو پر رسیدو سره عملیات پیل شوي او ډیر ژر به سیمه له وسلوال طالبانو څخه پاک کړي. د قلایزال سیمه د تیر درې ورځې را په دې خوا د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. په افغانستان کې آزاد رسنوي څخه د ملاتړ اداریه یا نه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبرلانو د کاري خوندیتوب د مقررې تصویب تجدیدي کار وکړي. د دې ادارې حقوقي سلاکار قاسم رحمانی نن په کابل کې خبرلان ټول چې د دغه مقررې د رامنځته کېدو څخه هدف کاري دفترونو کې د خبرلانو له حقوقو څخه ملاتړ کول دي.
این مقرره انوس هم در وزارت عدلیه به سرنوشت هست. ما از
دیوای دغه مقرره اوس هم په عدلیه وزارت کې به برخلیک پاته ده. موږ د ملي وحدت حکومت څخه واړو چې د خبر اعلانو د حقوقو د ملاتړ په هدف دغه مقرره ژر تر ژره واضح کړي ترڅو موږ د ستونزو سره مخامخ نسو. د نوی د ادارې د معلوماتو لمخې دغه مقرره درې کاله مخکې اړوندو ادارو ته تسلیم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خبرلان په خپلو اړوندو ادارو کې د خپل حقوقو د نقضېدو په اړه شکایت کوي او وایي د دندې ضمانت یې نه دی موجود. او د لوړو زده کړو وزارت په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتون ته خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دا وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي کچېرې دغه خصوصي پوهنتونونو ته خپل فعالیتونه بند کړي دغه مسله به د عدلي او قضایي ارګانونو سره شریکه کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د پیام نور په نوم پوهنتون چې د ایران مربوط کیږي د لوړو زده کړو وزارت لارښوون ته پام نه کوي او د دې نصاب هم نه مراتوي. وزارت وایي چې د پیام نور خصوصي پوهنتون د کابل څنګه هم تر اوسه نه ده توانېدلی چې خپل فعالیتونه په معیار برابر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونو نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورف سره د ایران، سوریا او په اوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لرې کړي. کیری منځني ختیځ د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا مصر د ستراتیژیک ډیالوګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډیدلې دی خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بل جان کیری سره پر خبرو سربیره له قطري چارواکو سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې لپاره د نړیوالو هڅو په اړه به خبري وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشورې کوي چې آیا د دغه هیواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او کنه. که بایدن ځان کاندید کړي په ډیموکرات ګوند کې دننه به د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینتن سره سیالۍ ته ودرېږي. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس د جو بایدن کمپاینران د ډیموکرات ګوند له مشرانو او هغو مالي ملاتړ کوونکو سره په تماس کې دی چې د میرمن کلینتن ملاتړ یې نه دی کړی. دوه اویا کلن بایدن ویلي چې خپله وروستۍ پرېکړه به د روان دوبی په پای کې اعلان کړي. د کوردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له وسلوالو غوښتي دي چې د عراق له شمالي سیمې ووزي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړوي مخنیوی وشي. د بارزانی د دفتر لخوا دغه خبر پاڼه پرون یوازې څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د عراق په شمال کې د پی کی کی پر کمپونو د ترکیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. دا پیښه د کوردستان د خود مختار سیمې د مرکز ایربیل ختیځ لور ته په زرکل کلي کې رامنځته شوې ده. د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی وسلوال په 2013 کال له انقرې سره د اوربن په ترڅ کې د ترکیې له جنوب ختیځ څخه د عراق شمال ته واوښتل. ترکیه وایي د هغو ترکیې پولیسو او عسکرو د غچ اخیستو لپاره دغه هوایي بریدونه کوي چې د کوردي سختدریزو په هدفي حملو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. زرګونو اسرائیلیانو پرون ناوخته پر فلسطینیانو د یهودو تونلارو د وروستۍ حملې او دغه راز د همجنسپالو پر ضد مظاهره وکړه. یوه تونلار یهود د پنجشنبې په ورځ په اسرائیل کې د همجنسپالو د لارین په ترڅ کې شپږ تنه په چاقو ووهل. له دې پیښې څو ساعته وروسته څو نورو تونلارو یهودانو په لویدیځه غاړه کې د یوه فلسطیني کور ته اور ورته کړ چې په نتیجه کې یې یو 13 میاشتنی ماشوم ووژل شو او 4 کلن ورور یې له مور و پلار سره سخت ژوبل شول. شاوخوا 2000 تنو په پروني لارون کې برخه لرله. د جاپان حکومت د امپراتور هیروهیتو په غږ ثبت شوې اصلي فتح خپره کړې چې پکې دی په 1945 کال د اګست 15 میلاد ته وایي چې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې تسلیم شوی دی. دغه 4.5 دقیقې وینا مخکې هم د لاسرسي وړ و خو هغه یوه کاپي وه چې د امریکایي ځواکونو لخوا چې جاپان اشغال کړی و په 1946 کال ثبت شوې وه او کیفیت یې خراب و. د جاپان امپراتور په وینا کې له قید و شرط پرته د جاپان د تسلیمېدو خبره کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره د پراخې سولې د زمینې برابرولو ژمنه کوي. د جاپان د امپراتور په غږ د ثبت شوی وینا په خپرېدو سره دا لومړی ځل دی چې جاپانیان د هغې غږ اوري. خو زړې ژبې ته په پام سره چې امپراتور کارولی او هم هغه غږ ته چې کیفیت خراب دی یو شمېر خلک بیا هم نه پوهېدل چې هغه څه وایي. په سپورتي لوبو کې د انرژۍ د زیاتولو په مقصد د ټابلیټونو یا نورو موادو د کارولو ضد نړیوالې ادارې پر هغو راپورونو اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په تیرو 10 کلونو کې د هغو لوبغاړو یوه درېیمه برخه چې په لوړو او ټیټه کچه نړیوالو لوبو کې مډالونه ګټلي د انرژۍ د تولید مواد مصرف کړي دي. په دغو راپورونو کې چې د جرمني IRD رسنۍ او برتانوي سنډ ټایمز ورځپاڼې خپاره کړي، روسي او کینیايي لوبغاړو تر ډېره دغه مواد مصرف کړي دي. دغه راپورونه د اولمپیک او د نړیوال جام لوبو د 15 ګډونوالو د وینو د آزموینې په نتیجه کې ورکړل شوی دی. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والیا گورنر په داسې حال کې چې د دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر 40 ځایه زیات اور بل شوی دی اضطراري حالت اعلان کړ. جیری براون پرون د اضطراري حالت حکم صادر کړ. ویل چې د کلونو وچکالۍ او سخت هوا د دې سبب شوی چې اور خپور شي. شاوخوا 8000 اور وژونکي هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایې یو کارکوونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې ووژل شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر وپاڼه ازادي راډیو ټکی اورک پیدا کولای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د سولي علي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولي خبرو ته خوشبيني شته او دویم دور خبرې به هم پیل شي.
کیدای شي کومه ورځ ځنډ پکې راشي او یا مثلا د آمادګۍ لپاره څه مشکلات وي، لیکن بل اخره به خبرو ته به ټول کینی او خبرې به کېږي انشاءالله.
د دفاع وزارت وایي په فاریاب کې په تصفیوي عملیاتو کې ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې چې طالبانو په ولکه کې راوستې وې.
در فاریاب عملیات های ما نتایج بسیار خوب را داره. یک چند کاری که چند قبل موقتا در تصرف دشمن بود و مکمل پاکسازی شده.
لکندوز په یو راپور کې اورئ چې د کندوز د قلعه‌زال لویه سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. نور راپورونه هم درته خبرول مختلف پاتې شي. وقت ماسپښین دو بجې او لس دقیقې شوې. د سولې علي شوراوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبیني شته او دې هدف ته د رسیدو لپاره جدي کار کیږي. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د سولې د لومړي پړاو د خبرو مرکچی پلاوي مشر حاجي عزیز الله الدین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې کېږي څو ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د طالبانو ترمنځ شته اختلافاتو ته په کتو وایي چې ښایي د سولې بهیر یو څه ځنډنی شي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوب وروستي ژغیز پیغام کې د طالبانو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار سوی، خو د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته خوشبیني څرګندوي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي عزیز الله چې حاجی عزیز الله الدین محمد چې له طالبانو سره د سولې په لومړي پړاو مذاکراتو کې د حکومتي پلاوي مشري کوله، له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې د دویم پړاو خبرو دقیق نیټه یادونه کړه، خو په دې برخه کې د جدي هڅو خبر وکړه. نوموړی د سولې په اړه د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور د وروستي دریځ په اړه داسې نظر څرګند کړ.
فکر کوم دا دوی شاید داخلي دننه سره مشکلات وي، او کېدای شي کومه ورځ ځنډ پکې راشي او یا مثلا د امادګۍ لپاره څه مشکلات وي، لیکن بل اخره به خبره ته به ټول کینی او خبرې به کیږي ان شاء الله.
شغل الدین محمد هم در ازویل شاید طالبانو د نوی مشرتابه ورستۍ دریز احساساتي بڼه ولري او هم د کوم ضرورت لمخوي. اختر محمد منصور پاغه ژغیز پیغام کې چې په ورستۍ کې رسنۍ ته لېږل شوی د سولې پروسه د دشمن تبلیغات بللې دي، خو په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه رد او نه هم تایید کړي دي. په دغه پیغام کې همدارنګه د طالبانو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار شوی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې تمه کېده د جولای په ورستۍ کې وسی، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره سم تر نامعلوم وخت وځندې. که څه هم افغان چارواکو دا نه دی ویلي چې د سولې خبرې به بیا کله کېږي، خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی لازدي له پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې به د رواني اګست میاشتې په ترڅ کې بیا پیل سي. خو د طالبانو د نوي مشرتابه وروستي دریسته په کتو او دا چې په ځینو راپورونو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور یو سوله خوښونکی او منځلارې شخص بلل سوی، نو د سولې د بهیر راتلونکی بد سوی. همدا پښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه زبیر شفیقي څخه وپوښتله.
یو واقعیت هم دا دی چې د سولې پروسه ډېره زیاته زیانمنه شوه. اوس به طالبان یو قیادت نه لري په څو ډلو، اقلا په دوو ډلو، خو دا اوس ښکاره ده چې ویشل شوي.
شغله شفیقی وای شای یو ډله طالبان د پاکستان او نړیوال استخباراتو په اشاره د سولې خبرو ته حاضر سی او په سیاسي بهیر ورګډ سی، خو په خبره یو بل ډله شای جګړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې کتلې شي او همدارس ک انټرنیټ مخ وینو د ازادي رادیو انلاین خبرونه اوریدلې هم شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول فاریاب کې د نامنۍ تر خبرونو وروسته د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په یاد ولایت کې لخپلو هغه عملیاتو چې شاوخوا شل ورځې راځي روان دي خېل استراوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکو لا هم د خپل ولایت امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې په فاریاب کې له خپلو پوځي عملیاتو ښی لاسته راوړنې لري او یو شمېر هغه سیمې چې د لنډمهالې لپاره د وسلوالو لخوا نیول شوې بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د شاوخوا شلو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې روان دي. موږ په فاریاب کې دا د شل ورځې به کېږي چې تصفیه عملیات لرو. عملیاتو ښه نتیجه ورکړې، دښمنان ځپل شوي او هغه سیمې چې د المار په جنوب کې د لنډمهال لپاره د دښمن سره وي هغه د دوی له شتون نه پاکې شوي دي. اوس مهال زموږ دندې ښې پر مخ ځي او د فاریاب د خلکو د ژغورنې د وسلوالو د ځپلو په هدف زموږ عملیات په فاریاب په ځانګړي ډول المار او قیصار کې روان دي. د فاریاب ولایت د امنیتي مسولینو په وینا په دغه ولایت کې له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د دوی په وینا اوس هم په ګرزیوان، المار، قیصار، شیرین تګاب او خواجه سبسپوس ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د فاریاب په ګډون د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له وسلوالو طالبانو سره ده او دغه شان په دې وروستیو کې د خان آباد ولسوالۍ د اختر سیمه هم د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي. ویل کېږي چې د کندز ولایت د چاردرې، خان آباد، قلعزال او امام صاحب د ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې یادو سیمو ته هم عملیات په پام کې دي او په خان آباد کې عملاً جریان لري. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د خپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په اندېښنه کې دي او وایي چې د ناامنیو له امله ډېری مواصلاتي لارې هم له ستونزو سره مخ دي. د فاریاب ولایت دوه تنه اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسم احمد جاوید است، باشنده ولایت فاریاب. روز به روز ناامنی به اوج خود رسیده رئیس و راه عبور مرور مواصلاتی هم رو به دشواری قرار دارد. مردم به ذهن آرام نمیتوانند از یک جا به جای دیگر سفر بکنند. مردم ولایت فاریاب در حالت ترس و وحشت زندگی میکنند.
اسم من محمد فیروز ایماق، باشنده ولایت فاریاب. واقعا ناامنی ها در اواخر افزایش پیدا کردند. ما بسیار نگرانی داریم از ناامنی. هیچ طرف مزار شبرغان خو رفتن را کاملا مسدود است. دیروز گرزا جنگ بود، دولت آباد جنگ بود، قیصار جنگ بود، قرائی جنگ بود.
ویل کېږي چې په فاریاب، کندز او شمېر نور شمالي ولایتونو کې د ناامنیو له امله یو شمېر کورنۍ هم له خپلو ځایونو بې ځایه شوي چې سیمه ییز چارواکي پخلی کوي. دوی وایي مرکزي حکومت باید یادو سیمو ته د پوځي مرستو د رسولو تر څنګ زیانمنو شوو کسانو ته د اړینو لومړنیو مرستو تدابیر هم جدي کړي، کوم چې تر ډېره یې په وسلوالو مبارزو کې د دوی ملتیا کړې او تر څنګ یې درېدلی دي.
آزادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
آزادي راډیو خبرونه په فیسبوک هم تعقیبولی شئ. پاتې د facebook.com/azadiradio. د کندوز ولایت قلعزال ولسوالۍ چې په دوو برخو قلعزال او اقتیپی ویشل شوې، لومړۍ برخې له درې ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د قلعزال د ولسوالۍ مرکز او دولتي ودانۍ په اقتیپی کې دي چې دولت پرې کنټرول لري، خو د قلعزال لویه سیمه د طالبانو په ولکه کې ده. وسلوالو او طالبانو په قلعزال کې د جګړو پر مهال د یو لوی پل چې دا سیمه له اقتیپی سره نښلوي په بمونو لوزولې او خلک له د سیند دی او هغه خواو ته له تګ راتګ پاتې شوي دي. اجمل آریان چې په کندوز کې زموږ خبریال دی، د قلعزال سیمې ته سفر کړی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قلعزال سیمې د بیرته نیولو لپاره تازه ځواکونه را رسیدلی دي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده چې یعنې قلعزال او اقتیپه. خو دولتي تاسیسات همدارنګه د ولسوالۍ مرکز په اقتیپه کې موقعیت لري. د قلعزال د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې درې ورځې وړاندې وسلوالو مخالفانو د قلعزال په سیمې باندې له څو استقامتو پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې د قلعزال سیمې سقوط وکړ او دا مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې تازه ځواکونه را رسیدلی دي او ډیر ژر به د قلعزال سیمه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مردم به کار عادی خود دوام میده، ولسوالی فعال است، هم مگی در ادارات خود موجود است، وضعیت نرمال، کوم مشکلی دریجه
اوس مهال دلته وضعیت نرمال دی، خلک پر خپل کاروبار باندې بوخت دي، ولسوالی فعال ده، ټول مامورین په خپل ادارو کې کار کوي. دلته تازه ځواکونه راغلي دي او عملیات مو پیل کړی دی او ډیر ژر به د قلعزال سیمه د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړو. په همدې حال کې په قلعزال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو مشر قماندان محمد نبی آغا ازادي راډیو ته وویل چې په قلعزال ولسوالۍ کې ټول مشت قومونه د ده تر شا ولاړ دي، همدارنګه ملاتړ یې کوي او ډیر ژر به د قلعزال سیمه د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه تصفیه کړي. دیالا په زور سره به انشاءالله ډیر ژر د قلعزال سیمه د طالبانو له موجودیت څخه پاکه کړو، ځکه اوس زموږ د ملاتړ لپاره تازه ځواکونه راغلي دي او همدارنګه د سیمې خلک هم له ما سره یو ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې جګړه کوي، ځکه دلته هیڅوک هم د طالبانو ملاتړ نه کوي. دغه قماندان وایي چې په دې جګړه کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي، همدارنګه شل تنه ټپیان شوي دي. د هغه په وینا چې دوی په دې جګړه کې لسګونو تنو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په عین وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د قلایزال سیمه نیولې ده، همدارنګه دولتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ده هم کوي. د یادونه ده چې د دغې جګړې له کبله د قلایزال ولسوالۍ څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي او دا مهال د کندز مرکز په بېلابېلو سیمو کې د خپلو خپلوانو په کورونو کې او په کرایي کورونو کې ژوند کوي، همدارنګه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادولو وړ ده چې د قلایزال او وختپې ترمنځ لوی سیند بهیږي، خو د دغه سیند پر سر په 2009 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د څه باندې 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 160 متره اوږدوالي او 10 متره پلنوالي په اندازه لوی پل رغول شوی و چې د قلایزال سیمه یې د وختپې سره نښلوله. خو دغه پل دوه ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفانو لخوا په بمونو واولزول شو چې له کبله یې د خلکو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غواګست چې په ټول افغانستان کې په 26 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونه کوي. اوس به امره شو د کابل چاپ نننیو ورسپانو ته چې ډیر مطالبه د سولې په اړه او همدارس د روانو جګړو په اړه لیکلي دي. اسد لودین دغه مطالب لوستي.
د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ پر سر مخالفتونه او د سولې پر بهیر اغیزې د کابل د نننۍ ورځپاڼو د لیکنو او تبصرو ډیره برخه جوړوي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر لمړینې وروسته د رهبرۍ پر سر اختلافات او د دې اختلافاتو سیاسي عواقب. په سر مقاله کې راغلي چې د ملا عمر په ژوند هم د طالبانو ترمنځ اختلافات وو، خو دا اختلافات تر ډیره له رسنیو پټ وو. لیکوال ویلي چې د قدرت پر سر د طالبانو اوسنی اختلافات به نور هم زیات شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د طالبانو ترمنځ اختلافات که سطحي یا جدي وي، ډیره ګټه یې افغان حکومت ته رسیږي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ملا اختر محمد منصور به د طالبانو یووالی وساتي؟ په سرمقاله کې راغلي چې ملا منصور به هڅه وکړي چې د طالبانو د جنګ ډلې فعاله وساتي، څو د سولې په راتلونکو خبرو کې ډیر امتیازات ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په باور اوس د افغان حکومت د چارواکو په درایت پورې اړه لري چې د طالبانو نوې رهبری به د سولې خبرو ته رامات کړي او کنه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دولت او طالبان باید فرصت له لاسه ورنه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملا عمر مړینه د هر څه پای نه دی او حکومت او طالبان باید هڅه وکړي چې د سولې په اړه شوي پرمختګونه له لاسه ورنه کړي او دا پروسه مخته یوسي. ملي ارمان لیکلي هیواد د وینې په تویدلو نه جوړیږي او خدای چې ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې تر سره شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت ته د ملي ګټو پر بنسټ د سولې خبرې ارزښت لري. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه ډیره پیچلې ده او نور نو د انسانانو وژنه باید پای ومومي. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حواله لیکلي چې د سولې په وړاندې د افغان حکومت دریز روښانه دی.
د کابل چاپ نن مطبوعات مو واوریدل. همدارشي به د اوروزګان امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدالی د ټلیفون په مستقیمه کرښه له موږ سره د لدوی سره به د اوروزګان د وروستي امنیت په اړه باندې خبرې وکړو او همدارس د هغو پولیسو سیمه ایزو پولیسو په اړه باندې چې څو ورځې مخکې محاصره شوي وو له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی جنرال ستړي مشیب خیر راغلی. قمندان صاحب، په اوروزګان کې وروستی وضعیت څه دی؟ امنیتي حالت څنګه دی د اوروزګان؟
خیر سی، سلامت سی. اورزگان کی پولیس ټول ځواکونه په ډېر اشاره او بیداری سره د اورزگان د ټول ولسلو په دفاع کې ده او د ټول ولسوالو امنیت په فضل د خدای تامین ده. شارع د اورزگان او د کندهار په مابین کې خلاص ده. یوازې یو استفزا ده چې د څو ورځې راهیسې پولیس محلي چې د خاص اورزگان په ساحه کې په قریا دان سنگو کی ناوی سلطان محمد کی چی تقریبا 115 کیلومتر از ترینکور نلره دا حتی در تیرات بلیس مباسره کی دی نو آغی دی پانا پلان گزاری کلی
یعنی دیدوگای پولیسو
آمادگی لرو چې هغوی د محاصرې نه وژغورو.
څو ورځې کېږي چې دوی په محاصره کې دي او آیا د هغوی له وروستي حاله له سیمې نه خبر یاست چې هغوی په څه رقم حالت کې دي؟ دوی به حتما شکنجه کېږي نه به کېږي؟ د دوی حالت څنګه دی؟ څنګه ساتل کېږي د طالبانو یا مخالفینو له خوا هلته؟
هغوی پوره تجهیزات هم لري او نفر هم لري او ارتباط ورسره موجود ده. هغوی خپل د خپل ساحې نه هغه کلي نه فال دفاع کې دي.
نو ولې په داسې یو ځای کې هغوی پوستې لري چې مثلا بالاخره معاصره شي او ځواکونه هم په سختۍ ور ورسېږي؟ دې ته مو کله پام کړی که څنګه قمندان صاحب؟
دا نو ډېر پخوا دا قوتونه تدیع شوي دي. دوی تقریبا د واتو کال مخکې دا قوت هلته تدیع شوی و او د دې نه حمایه کېده. ولې وروسته چې تبعیدان له زره لوړ شو موږ په موقع سره نشو کولی چې بیرته خاص روزګان ولسوالۍ ته نږدې کړو ځکه دغه دره بیخي پامن کړو. ولې اوس بعضې ستونزې چې را پیدا شوي دي نو دوی باندې عملات او لست تبعیدات وجود لري. په همدې وجه دوی فعلا فال د دفاع کې دي او موږ ورته امادګي لرو. د خیر انشاءالله ته د خدای رضا او چې ژر تر ژره تصوري عملیات هلته ترسره
کړو. له مرکزي حکومت مو څه غوښتلي دي؟ له وزارت دفاع او کورنۍ چارو وزارت امنیت نه مو څه غوښتنه کړې ده چې د دوی د خلاصون لپاره څه کار وکړي بالاخره دوی؟
بله، د مرکزي حکومت سره خپل وزارت سره هم خوشته ماسونه لرو. د هغوی نه هم حمایت او کومک راغوښته ده چې
په دې اساس کې زموږ حمایت او کومک وکړي. وخت نا وخت په روزګان کې ځینې پوستې د طالبانو لخوا نیول کېږي. اوس هم دغه سي لړۍ روانه ده که څنګه؟ واغه سیمې چې نیول شوي د طالبانو لخوا تاسو بیرته نیولې که څنګه تر اوسه پورې؟
یا تقریبا دوه میاشتې کېږي چې زه دلته مقرر شوی یم. دوه میاشتې د مخکې نه چې کوم ستونزې مشکلات نه او کومې پوستې په اساس د تجهیزاتو باندې په شاتګ یې کړی او بیرته هغه ټول پوستې نیولې دي. زموږ پولیسو ډېر د ادارې په مجهز تجهیزاتو او وسایطو سره خپل د مرشل څخه دفاع کوي.
د هوایي ځواکونو عملیات هم له تاسو سره شته؟ همکاري شته که څنګه؟ وخت نا وخت که تاسو یو غواړئ ترینه
او ور وخت غواړو هوایي حمایه زموږ سره شته. دا مرستې زموږ سره د دفاع محترم وزارت دا حمایه زموږ کوي.
یو وروستۍ پوښتنه، د سیمه ایزو پولیسو او په عام چوکاټ کې د ملي پولیسو چلند د خلکو سره څنګه دی؟ آیا چلند یې ښه دی له خلکو سره که څنګه په سیمه کې؟
طبعا زموږ پولیسونه زموږ ولسونه ټول قومونه ملاتړ کوي او زموږ په پولیسو باندې باورمند دي چې پولیس د خلکو د مال او د عزت او د ناموس څخه دفاع ملاتړ کوي.
بله، د اروزګان امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدالی کور ودان ژوندي اوسې. قدرمن اوریدونکو، د اروزګان امنیه قومندان له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې، البته د هغو محلي پولیسو د محاصرې په اړه باندې دوی وروستي حال ورکه او وی ویل چې اوس هم دوی په محاصره کې پاتې دي، خو افغان ځواکونه د دې لپاره چمتووالی لري چې په هغه سیمه کې چې 115 کیلومتره تقریبا لري دی له مرکز نه هلته عملیاتو کې او تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دغه پولیس بیرته د طالبانو له محاصرې را خلاص کړي. خو دوی ډاډ ورکړ چې دغه پولیس تجهیزات لري. اوس به هم راشو د هلمند په اړه یو راپور ته. د هلمند ولایتي شورا د لښکرګاه په خاروال د غصب او فساد تور پورې کړ. دوی وایي خاروال د شهرکونو په نوم په غیر قانوني ډول مځکې ویشي او پرې ونه مرڅو کسانو ته د داویزونو ورکولو او له امله د ښار د ډیرو خلکو ترمنځ بدې رامنځته کړي دي. ولایتي شورا وایي ښار غیر منظم دی او بیا رغونه پکې په صفر کې ضرب. د لښکرګاه ښاروالۍ د ولایتي شورا لخوا په دوی لګول شوي تورونه ردوي. الیاس دایی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي د لشکرګاه ښاروال د خپل دندې پر مهال ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي ملکیتونه په خپل سر ویشلي دي او د ډیرو نمرو یو اویز په شرکتو کسانو ته ورکړی دی. اتل ازادي راډیو ټول په یو نمرو څو کسانو ته د ویزونو د توزیع له امله د زیاتو خلکو ترمنځ تربګنۍ رامنځته شوې دي. اتل د هلمند پر پخواني والي محمد نعیم هم تور پور کړ چې نه یوازې د ښاروال د غیر قانوني کارونو مخه ونیول بلکې د غسرې په ګډه یو شمېر مځکې په غیر قانوني ډول وشي.
والی او په خاص ډول د ښاروالۍ مسؤل ښاروال د خپل شخصي ګټو لپاره ټول ولس یو د بل سره په جنجال اخته کړی دی. خو بدبختانه باید وایو چې دوی په خپل فساد کې غرق دی او دوی ته ولس مهم نه دی. یوازنه د دوی لپاره خپل جیب مهم دی او یوازې د دوی لپاره پیسې مهم دي. داسې مثالونه موږ ډیر لرو او موږ ته داسې ډیر خلک ستاسو اسناد هم را سره موجود دي چې مزکه د یو کاسوي قواله د یو سړی په نامه وي او د شارک امر چې اخته سوی دغه سړی کور چې کور باندې اویز بل چاته ورکول سوی او داسې هم ستاسو چې پر ریوی نمبر ځکه باندې دوه او درې اویز ورکول سوی دی یو هغه کس چې پکې کې هغه اویز په لاس کې لري بل کاس ورته ولاړی اویز په لاس کې وي.
د ولایتي شورا رئیس د لشکرګاه شهر د پارکونو په منځ کې د تیلو پمپونه په شخصي نمرو نور خلکو ته اویزونه او په ګرشکول سوالي کې د شارک یادونه وکړه چې ټول پخوانی والی محمد نعیم په شخصي ډول وویشي. د هلمند ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د ښاروالۍ د کاري دورې اووه میاشتې کېږي خو لشکرګاه کې هیڅ ډول خدمتونه نه تر سترګو کېږي.
وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې دی. د الیاس دایي مکمل راپور په بل خبرونه کې درته خبر کړو. خو اوس سید کمال شاه عارف ته ورور کوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وی له هغې وروسته اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان د ملي پیوستون ګوند لسګونو غړو د مظاهرې په ترڅ کې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلایزال ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیر لیږلی څو د قلایزال په نوم سیمه بیرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیسي. د لوړو زده کړو وزارت په بلخ او هرات کې د پیام نور په سی پوهنتون ته خبرداری ورکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. په افغانستان کې لازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبریالانو د کاري خوندیتوب د مقررې تصفیف ته جدي کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره د ایران، سوریه او په اوکرين کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشوره کوي چې آیا دغه هیواد ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او که نه کړي. د کوردستان د سیمې مشر مسعود برزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی له وسلوالو غوښتل چې د عراق له شمالي سیمې څخه ووځي څو له ترکیه د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړوي مخنیوي وسي. او د جاپان حکومت امپراتور هیروهیتو په غر سبڅوي اصلي پیتخ پر کړې چې پکښې د 1915 میلادي کال کې د اگست په 15مه میلادي وایي چې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې تسلیم شوی دی.
د کاپیسا د کرنې او مالداری چارواکي وایي چې د دې ولایت د کرنې په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی دی. د دې وسارت وین لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د کرنیزو محصولاتو د ډیروالي لامل اقلیمي بدلون، د اصلاح شویو تخمونو ویشل او د طبیعي آفاتو سره د مبارزې په برخه کې کروندګرو ته د کیمیاوي موادو ورکول یاد کړل.
اقلیم بسیار مساعد بود برای ما.
موږ ته اقلیم ډیر برابر و. اصلاح شوی تخمونه مو وویشل شو، د طبیعي آفات په وړاندې د ضد درمل کروندګر ته ورکول شو ترڅو په ټولو دغو برخو کې راتلونکي کال زموږ محصولات ډیر ښه شي.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې د بزګرانو د محصولاتو د ساتنې لپاره په دې ولایت کې سړی خونی هم جوړ شوی دی. د جوزجان د کرنې او مالداری مسولین وایي چې په دې ولایت کې د خټکی او هندوانو محصولات د تیر کال په پرتله 13% ډیر شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس انجنیر عبدالرشید نن ازادي رادیو ته وویل چې د خټکی او هندوانو د محصولاتو د ډیروالي لامل د طبیعي آفاتو پر وړاندې چمتواله او بزګرو ته د دوی پاملرنه ده. نو موري زیاته کړه سخت کال بزګرانو د خپل زمکو له حاصلاتو نه په میلیونونو افغانۍ عاید ترلاسه کړل. د بلخ د سیلو تصدی مسولین وایي چې دغه سیلو پر فعالې دو سره سباندې زر کسانو ته د کار زمينه برابرېږي. د بلخ د سیلو تصدی مشر صادق صباح نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر اشرف خانی په هیواد کې د سیلو د بیا فعالیت لپاره یو طرحه جوړه کړې او بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده. ښاغلی صباح وویل چې تیر حکومت د بلخ د سیلو تصدی ته توجه نکړه نو ځکه فعالیت په ټپه درېدلې ده. نو موړی وایي چې د بلخ د سیلو تصدی اوس مهال د شاوخوا 30,000 ټنو د غنمو ظرفیت لري. د بلخ د سیلو تصدی تولیدات د پوځي سرتیرو لپاره د ډوډۍ آماده کول او د غراز بازار ته د کیک او کلچو تولید دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر یو شپېته افغانۍ سلبیخ پوله، یو یورو شپېته افغانۍ لس پوله، یو انګلیسی پاون در نوی افغانۍ 15 پوله، یو د سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستانی کالدار بیا 1590 افغانۍ بدلیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدید. من فرشته ندام میزبان شما هستم. چون این هفته هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است، به همین دلیل در این برنامه روی مسائل تغذیه با شیر مادر صحبت میکنیم. شیر مادر یکی از بهترین مواد غذایی برای تغذیه کودکان شیرخوار میباشه. باید بدانیم که کودکی که با شیر مادر تغذیه میشه در سن بالاتر دارای ضریب هوشی بالاتر نسبت به کودکان همسن سال خود است. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب همایون لودین، سرپرست دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد می توانید با شماره های 0782275 و 0792-2540 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فواید تغذیه با شیر مادر صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت خپلو ګرانو او خوږو اوریدونکو ته او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوشحاله یم چې د ازادۍ رادیو دا ډیره مهمه موضوع چې د مور په شودو د ماشومانو تغذیه کول پلان کړی دی او خپلو ګرانو هیوادوالو ته د دې په اړه معلومات ورکوي. حقیقت دا دی چې د مور په شودو تغذیه دا یو الهی تحفه ده او د ماشومانو لپاره د ژوند تر ټولو مهمه او اساسی برخه جوړوي. لکه څنګه چې موږ تاسو د ژوند هر برخه تاداب لرو، ماشومتوب هم د ژوند یو اساس او تهداب دی. په ځانګړي ډول د ژوند زر لومړۍ ورځې چې هغه 9 میاشتې د ماشومانو هغه مرحله ده چې ماشوم د مور په ګیره کې په د حمل په جریان کې وي او بیا باقی 2 کاله د ماشوم هغه مرحله ده چې د مور په شودو د ماشوم تغذیه کیږي. دا ټول چې راجمه شي دینه زر ورځې جوړیږي. زر ورځې د ژوند اساسي او طبیعي مرحله ده. نو په دې خاطر باندې د شودو په برخه کې دا یو کامل خوړ دی. یعنی په دې معنی کچیر ته موږ یو چاته توصیه کوو چې تاسو کامل خواړه وخورئ، نو هغه مجبور دی چې د پروتین لپاره غوښه او یا لوبیا وخوري، د کاربوهایدریت یا د انرژي لپاره وریجی او یا ډوډۍ او کچالو وخوري، همدارنګه د شحمیاتو لپاره غوړ استعمال کړي او د مختلفو ویټامینونو لپاره لکه گازرې د ویټامین ای لپاره استعمال کړي یا پالک. اما د مور په شودو کې دا ټول شته، نو ځکه دې ته موږ کامل خواړه وایو.
بفرمایئ.
همدارنګه په ژوند کې بلخاصه هغه چاپیریال کې چې موږ خوس واقعیو، د مختلفو انتاناتو او د میکروبونو سره مخ کیږو. په ځانګړي ډول هغه ماشوم چې تازه د نړۍ ته راغلی دی، نوې د لومړی سو ساعتونو یا د سو ورځو دی او د چاپیریال سره بلد نه دی، د مختلفو انتاناتو او میکروبونو سره مخ کیږي. نو همدا د مور شیدې دي چې د مور له خوا نه چې کومه انتیبادی یا معافیت یا د میکروب ضد مواد جوړ شوي دي، د شودو د لارې نه ماشوم ته ځي او کله چې ماشوم پیدا شي میکروب په ماشوم حمله وکړي، دا د مور شیدې د میکروب نه ماشوم
وقایه
میشه. یعنی در این حالت طفل مریض نمیشه. اما اگر طفل با شیر مادر تغذیه نشه، بلخواسته در ساعت اول، در روز اول و تا شش ماه، این طفل معمولا با امراض مختلف، بلخواسته با امراض تنفسی و امراض هضمی که از حالات بی حد زیاد هستن و ما میبینیم که مرگ و میر اطفال ما اکثرا از از حالات میباشن، نو این طفل با زیاد مریض هم میشن. ضمناً ما میبینیم موضوع دیگیش سوی تغذیه است.
بله.
ما وقتی که ما وارد سوی تغذیه را ببینیم، اکثریت طفلایی که در وارد سوی تغذیه بیشتر هستن، اونا یا شیری پودری خوردن یا سیریلاک، یعنی از تحفی خداوندی یا از شیر مادر محروم هستن. نو همین علت هستن که تغذیه با شیر مادر یا شیر مادر یکی کاملا غذا میتن، طفل سوی تغذیه و از امراض هم وقایع میکنن.
وقایع میشه از بسیاری امراض.
بله، طفل زودتر به سوی تغذیه مبتلا نمیشن. نقطه بسیار جالبی که ما زیاد روبرو میشیم، بلخواست دخترها دپنتون درس میتم که دخترها از ما سوال میکنن، بچه ها پر سوال میکنن، جوان ها
بله
سوال میکنن که ما قد کوتاه هستیم کدام دو باره،
یعنی به قدم رول داره.
بله بله بله، نیه بسیار مهم هستن که اگر طفل در دو سال اول خوب تغذیه شد قدش بلند میشه.
بله. سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما بسم قاری صاحب پشتون، یعنی البته شنوندگی همیشه ما روی خط هستن.
سلام علیکم. دا زادی را دوستون کارکون کاردون کتا او ساسو درانه میلمان اوجین شب تا سلامون اولانی کم کاری شب پستن یما زما دکتر ساسو زدری پستنی دی چون مجھے یو بیسواد ملت یو ترو اسم پا بیسوادی نوالو دو دکتر ساسو زدری پستنی لرو
بفرمی
خواد یو کیچی جوادی را کی اولا پستن خونی داد پس سادیکا وقتونی که دکتر ساسو چی داگا یو امور با ماشون بزی جوی نو دا ګلیکوز په شکارې دی ورکولې دا څومره مفید دی او څومره مضر دی اوس خو ان شاء الله تعالی دا خبرې نشته او دومره پوښتنه مې داره چې دا ماشوم چې د څو میاشتو سو د څو میاشتو سي په مقابل کې د دې چې د مور شي دی ورکول کیږي دا د ماشوم ته خوراک ورکول شي او د ماشوم مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي باید کومې کومې غذایي وخوري او د کومو کومو غذاو ته پرهیز وکړي.
زنده باشین قاری صاحب، از طریق تلفن بشنوین دکتر صاحب با شما صحبتای دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
قاری صاحب پشتون الله دی جنت په نصیب کا، دومره خپل پختنه دی وکړي چې ما په دې برنامه کې دې پختون ته زیات پیدا کول خو تا ول نه پختنه وکړي. ډیره پختنه دی لمړی وکړه، ګلوکوز، ویتامین سی او ځنی نور مواد بخار واجو وس هم ځنی ډاکټران یا ځنی په نامه چې نوم ورته د ډاکټر یا صحی کارمن ورکړ شوی هغه کله ناکله دغه صحوه کوي چې ماشوم ته یا ګلوکوز ورکی یا ویتامین سی ورکی. زه به په خلاصه ډول ویم چې منګا ځنی ماشومان په لومړی یا دویمه یا دریمه ورځ باندې لږ زیړواله پیدا کیږي یا په پنځمه یا شپږمه یا اوومه ورځ یا داغې نه وروسته. نو موږ دوه قسمه زیړې لرو، یو ته نار فیزیولوژیک وي بل ته مرضي وي. که چیرته یو ماشوم په لومړیو درې ورځو کې یا د لسمې نه وروسته په زیړې اخته شو دا یو پاتولوژیک حالت یو مرضي حالت دی، بیر داخلي ډاکټران ورته مختلف مواد ورکوي تر څو داغې د زیړې مخنیوی وشي. اما که چیرته یو ماشوم کې زیړې یا دا چینو ګلوکوز، ویټامین سي، حتی یو ساس کې اوبه هم ماشوم په اسانۍ نشي هضمولی. الله جل شانه د ماشوم میده فقط د مور شیدو لپاره داسې عیاره کړې ده، او الله جل شانه د مور په شیدو کې هغه مواد چې ماشوم یې هضمولی شي نور مواد نشي هضمولی. نو هیڅ چی شی ماشوم ته ګټه نه کوي، ټول هغه مواد چې د مور د شیدو څخه زیات پرته نور مواد دي هغه ټول ماشوم ته خطر رسوي. ماشوم په اسهالاتو اخته کوي، ماشوم په توخی او مختلف نور او اساسیتونو اخته کوي. نو نه ګلوکوز، نه ویتامین سی، بلکې چای او به هیڅ شی ماشوم ته ګټه نه رسوي بلکې ضرر رسوي. یوازې او یوازې د مور شیدې دي چې هر ساعت وروسته، هر دوه ساعت وروسته چې کله ماشوم یې غواړي باید ته ماشوم شیدې ورکړي شي. د دې په اړه باندې سګنې پیغام هم همداده د من هر کال د مور په شډو تغذیه نړیواله او نیل منزو چې همدغه ونی فعلا چې موږ پکې اول نتر ووم د اگست پورې یا لسم نتر شپارسم د اسد پورې موږ هر کال منزو سکل هم منزو چې د دې کال شوهر همداده چې میندو ته باید فرصت ورکړي شي، کاری میندو ته واغ سوچ مختلفو کارونو مصروف دي تر څو ماشوم لپاره کافي وخت ولري او هغه ماشوم ته سب سب شودي ورکړي. دا مهمه انده چې ماشوم ته فقط په ورځ کې دوه وخت یا درې وخت شودي ورکړي هغه هغه ګټه کافي نه لري، بلکې هر کله چې ماشوم څنګه وږي شي مور ته شودي ورکړي. دا علت دی چې موږ د هر دفتر نه غوښتنه دا کوچ کودکستان ولري. امید ده چې ازادي رادیو هم خپل خزینه کارکونکو ته یو کودکستان یا شیرخوارګا ولري او دغه ان شاء الله زموږ یو ښه مثال نور خلکو ته. دیمه پوښتنه تر ازمه کله چې ماشوم پیدا شي په لومړی ساعت کې د ولادت نه وروسته، یعنی فوراً په لومړی یو دقه پنځو دقو یا لس دقو کې باید د مور شیدې وته شروع شي چې ورګو ته مونږ وایو. مورګه ډېر قوي دي، د میکرو مقابل کې قوي دي، همدارنګه غذا کاملا لږ لږ دي، زیړ رنګ لري، ټینګ دي. په ځانګړي ډول لومړی ځل چې یو مور ولادت نو هغه وخت کې لومړی ولادتي لومړی تل مور کیږي، نو هغه دا ورګه ډیر ټینګي په سختۍ راوځي، نو اکثره میندې بشودي وي زنه لرم او زر پوجي شودي وي. متاسفانه لږ زحمت غوړي چې یو ځل د مور شیدې شروع شي بیا ادامه پیدا کوي، تر شپږ میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې،
بعد
از میاشتو وروسته بیا کورني خواړه لکه کچالو وریجي غوښه سره یو ځای کې د فرني په شکل نرم ماشوم ته ورکې تر دوه کلنۍ پورې، نو دا بهترین خواړه دي اما د شودو تر څنګ.
بعد از بله دوست ماست به اسم عبدالحی هم نوا. بله سلام علیکم برادر. بله مشنایم، سلام علیکم، روزتان بخیر.
سلام به شما و مهمان برنامه شما. عبدالحی هم نو هستم از پرتنان پرا و شما به شما سلام مشنایم.
بله مشنایم، خوش آمدین به برنامه، بفرماین سوالتان رو مطرح کنین.
سوال من از دفتر سالی بود که اگر یک طفل بعد از ولادت که طفل به دنیا میایه مادرش فوت میکنه، آیا اگر اقاربش زنهای اقاربش شیرده باشد ما شیر زنهای غیر مادر بهتر است یا شیر پدر استفاده شده با آن طفل؟
سلامت باشین برادر، از طریق رادیو گوش کنید، دکتر صاحب با شما صحبت میکنن.
برادر بسیار عزیزم عبدالحی، ما همیشه در درسای خود وقتی که درس میتیم درباره تغذیه با شیر مادر، در مثال میره نمیگیم که مادر کسی فوت کنه، خدا هیچ کس بی مادر نکنن، اما امکان دارن که مادر خارج برن و از طفل دور شون، یا هر چی شما گفتین. اگر طفل مادر نداشت، بهترین را امورای هستن که رضاعت است، یک مادر دیگه که خیشایش باشن، همسایش باشن، دوستاش باشن، شیر خود به طفل بتن، چون هر مادر توانایی دارن که به تو طفل کاملا شیر بتن، هیچ کمبود در شیر نمیاین، بلکه هر قدر که شیر زیاد مکیده میشن اما قدر زیاد تولید میشن. اما شیرای پودری نه تنهایی که طفل به زردی مبتلا میکنن، نه تنهایی که طفل قد کوتا میارن، نه تنهایی که به کشور یک شخص جنگجو، یک شخص پرمشکل تولید میکنن، بلکه این طفل در زندگی خود در آینده بی‌حد مشکلات و امراض امرای خود میداشته باشند. خدا کنه که ما شما هم اطفالا شیر مادر، چی از خودش باشند چی از همسایه باشند، همه شیر مادر بگیرن، نه شیرای پودری که طفلای ما را از لذت خداوندی محروم نکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک سوال برادر ما جزش مانده بود.
بله ما موجه می پختم بیاییم زبیر ازم در قرش پشتون درمی پختنی تا اغه هم در طولو نگتوار پختنی وکره چی شیدی ورکون که من دو تا باید سو ورکره لیشی. لمره خوز دوائی ما چه طولی هاگه من دی چی دنیا تا ماشومان روڑی یا مور دا هاگه دا نرمل من دو سخا 1500 یا د دې څخه زیات کیلو کالوري انرژي ته ضرورت لري، یعنی په کم مثال، یعنی په دې معنا چې چې ته یو نورمال انسان درې وخت خوړی خوري او درې وخت خوړم رنگارنګ خوري، دا مور باید حد اوسط سلور یا 15 وخت وخوري، یعنی دوه وخت اضافي خوړه دي تور کړی شي، او دا خوړه باید عمده مواد ډیر ولري، چې هغه عمده مواد نشي هدف پروتین، کاربوهایدریت او ویټامینونه دي، یعنی په دې معنا چې هر ورځ باید غوخوي، که واخه نوی لوبیا وی کلوبیا نوی نه خود وی خړو کی هر ورځ باید وی دانه نه پکار پافته کی ورځی وته ورک نه هر ورځ لګل امدارنګا باید پدې کی کاربوهایدریت لکه اوریجی کچالو یا ډوډۍ موجود وي، حتمی نه د چالوګان او ډوډۍ وي، او درېم دا ویټامینونه باید پکې موجود وي، لکه میوه‌جات تو خوري تر څو وسپنه پوره شي، کلسیم پوره شي، کیلا، مالټا، کینو دا شنه خوري، نو دا د مور لپاره ډېر ګټور دي، استراحت او روحي آرامتیا ډېره مهمه ده.
سرته تشکر. برادر ما ابراهیم الدین از هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. من از جو سی دکتر من انت استول سلام نواز.
سلام خدمت شما هم دکتر برادر، بفرمایید.
و علیکم السلام.
من زحمت تر کوم دکتر صاحبم زموږ سره توازن ما مرګره دی دغه تکلیف د میډیا تکلیف لري کمره باندې وکي جواب راکي دی وایي تو شنو وزن لامی درد که یعنی نسو پرسیجی دایت باید وکی خوراک چې کوم کبز کبز یم.
صحیح
ده، چیزی بهم تا مشوره را که در
موضوع مورد بحث برنامه ما یک چیز بدینا خلاف صحبت کردم.
زه خو ګران ورور ته زنګي چې والد هلمند نظم موضوع د تغذیه په برخه کې ده، خو دومره به ویم چې ټول خلک کوشش باید وکړي خواړه باید متنوع وخوري. لکه میندو پاره چې مخکې ویلې پاره وخت کې باید لوبیا نخود کچالو دا وي، تر څنګه باید سبزیجات هم موجود وي. یعنی په درې وخت خوړو کې سار ماخام غرمه باید یو نه یو ډول سبزی هم په خوړو کې موجود وي، لکه فاصله شوي، بامیا شو، پالک شو. دا میده نرمۍ او خوړو د جذب او هضم لپاره ډیر ګټور دي. ټول باید دا ونه خوړل شي، اما ګډ باید خوړل شي.
سلام برادر ما عبدالستار خانزاده روی خط هستن. بله سلام علیکم خانزاده صاحب.
سلام، همشیرا خوب هستین؟ جانش موجود خوب هستین؟
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ روزتان بخیر، بفرمایید.
عبدالستار خانزاده هستم از ولسوالی بالامرغا. سلام های خود به شما و مهمان برنامه شما تقدیم میدم.
سلام خدمت شما هم خانزاده صاحب، بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین.
از من سوال ما دکتر صاحب نمی میگم و اول بعض کمی خوشترک به دنیا می بزود تا دو رو سیر زرگان زد میته. همین مادر شیر خودم شیر اول به دو سیر رو می دو چپه میکنه، میگی به کودک تاوان میکنه. یک سوال می بود دکتر سرگی ها بود، یک سوال دیگه می بود که همین اولاد شیر به شیر ای خود دو سال شیر مادر استفاده کده نمیتانه، اینا چیر هم باینده؟ میگه با او شو فکر اگه انسان که شیر خوده تأثیر داره،
همین کودکای شیر بچیز دیگه به جنان تأثیر داره یا خیر؟ تشکر خانزاده سیب، هر دو سوالت بسیار بجا کردین. اول خو ما ایرم میگم که اگر ما شما تادابی یک قلای خود از بین بباریم، چی فکر میکنین که سر دیواری که هر قدر زینت جور کنیم هیچ جای نمیگیریم بلکه میفته؟ فعلا یا مو شیری که در سه روز اول می باشن زرد رنگ، غلیظ و قطره قطره بسیار کم می آین. او مثل تاداب بری شیر است. اگر امو را به طفل دادین به ایمانه که طفل بسیار سالم پیش رفت دادین. اگر اموش فله یا شیری اولی غلیظ زرد رنگ به طفل دادین شیری مادر زیاد میشن. اگر ندانی شیر ناکافی می باشن. همچنان فله مواد دارن که او ما برشان ایمونوگلوبولین میگیم، اونا انتیبادی جور میکنن در مقابل انتانات مقابله و جنگ میکنن. همچنان امی خود فله است که برای نشو نموی طفل بلخواست پخته شدنی مواد داخلی بدن زیاد کن، بلخواست روده و دیگه این مواد داخلا پخته میشن و میتونه باسانی مواد هضم جذب کنن. نو به حد مهم است ای باید اوسو انداختن نشه و ای باید کوشش شوه که باید به طفل داده شوه.
سوال دیگه شو بعدن شما جا پاسخ بگوین. سایچو از ولایت هلمند روی خط هستن، مشنه می برادر ما چی میگه؟
سلام علیکم دکتر صاحبم، سلامونه و نیکی اورانی کن.
وعلیکم
السلام، بفرمایید. بله
تن می داد د ډاکټر صاحب څخه د ما بچان چې پیدا چې ډیر کمزوري خاور شروع کی مبارک کی مشوره راکی.
صحیح ده ګران اورورا، اول خو زمخ کی پختنی ته برای شم برادر ما خانزاده گفتن شیر بشیر. نو موضوع شیر بشیر خو خداوند جل شانه خود قرآن عظیمشان می فرماید که وال والدات و یردعن اولادهن حولین کاملین. پدر و مادر هر دویش امر شدن، هر دویش وظیفه داده شدن که طفل باید تا دو سالگی کاملا شیر بدهن. یعنی با این معنی که اگر مادر شیر میتن پدر کمک میکنن و یا در امورات دیگه به مادر غذا میارن، مادر کوشش میکنه استراحت بدن و همچنان زمینه را برش مساعد میکنه که قار نشن و روح هر مادر آرام باشن، چون شیر یک پروسه است که از طرف اعصاب تا کنترل میشن. اگر اعصاب نارام باشن شیر کم تولید میشن. نو میلت هستن که پدر و مادر ذمه‌وار هستن که به طفل خود شیر بدن. نو به این خاطر دو سال که شیر میتین وقتی که یک طفل دیگه در بطن مادر باشن هر سه طرف مادر ضربه میبینن. یک مادر ضرورت دارن که غذای اضافی به خاطر مت طفلی که در بطن مادر است اضافی غذا بگیرن. دوم وقتی که مادر حمل میگیرن او از سیستم روح نارام میباشن، استراحت زیاد ضرورت دارن، مادر نارام میباشن و نمیتونن که طفل فعلی که شیر میدهن او را صحیح کنترل کنن. و موضوع سومی است که وقتی که یک مادر به طفل خود تا دو سال شیر نداد، هم طفلی که فعلا شیر میده او هم ضعیف میان و هم طفلی که در بطن مادر است او هم ضعیف رشد میکنن و وقتی که تولد میشن او را او طفل کم وزن ولادی معمولا تولد میشن. نو بهترین راه استن که تا دو سال تنها به طفل اولی شیر داده شون و بعد از دو سال اگر پدر و مادر پلان دارن شیر طفل بعدی داشته باشن، بعد از اون تصمیم بگیرن که ما طفل زراد داریم یعنی یا یکی دیگه موقفه داشته باشیم. اگر تصمیم دارن که بعد از دو سال دیگه طفل داشته باشن، بعد از دو سال تصمیم بگیرن، نمیشه که در بین هر دو طفل 3 سال وقفه شون، چون دو سال شیر دادن و یک سال دیگه به طفل بعدی فرصت میدن. نو این بهترین فرصت است و اگر کسی معلومات میخواین میشه که در نزدیکترین مراکز برن و از دکتر سبا و قابل سبا معلومات بگیرن که چطور اونا کنترل کنن، به خاطر اینکه این حق طفل است. وقتی کسی حق طفل نمیدن شما خودتون قضاوت کنین دیگه.
سوال بعدی
زمان غرور در پختنه اوکره و چیز ما بچیان اکثرا زدیر ضعیفه بیا و خواه را خوری. زد دو موضوعگان دی پلاویم، یو خدا ده چی ما شومن معمولا کمخونه سروی که چیتا یو مور در حمل پجیریان که در وسپنی گوله و نخوری، نو ماشومی هم کم خونی ریزی و ماشوم هم کم خونی وی. زکه مور دومره خواړه نه خوري چې دغه وسپنه پی پوره شي، زکه شپیته میلی ګرام وسپنه موږ وتا توصیه کوو چې د حمل په جریان او امیندواری په جریان کې والی ټول کلینیکونه ته موږ په میلیونونه ګولې مفتي ورکو تر څو زمونږ دی خوګو میندو ته دغه ګولې ورسیږي. واغی ماشومان نازنین ماشومان دنیا ته چریوړي کم خونه نه وسیږي. خو متاسفانه چې اوس هم زنی میندي او یا پلرونه میندو ته د فرصت نه ورکې چې هغه کلینیک تلار شي او دغه د اوسپنې تقوی ګولۍ واخلي. نو لومړی خو دا ده چې ماشوم چې کله کم خونی هغه کوشش کوي چې یا شمه خوري یا د دیوال نه اګټ کې یا نور شي نه خوري یا کاڼي یا خاوره خوري، نو دغه په حالت کې کوشش باید دوی وشي که چې ته ماشوم د شپږ میاشتې نه پورته وي، نو دغه ماشوم ته باید کوشش وکړي چې غوښه کوفتې په شکل ماشین نه ویستلی شي په لوګانو یا په وریجو کې یا په نورو خوړو کې ورته ګډه وډه ورکړي او لږ لږ فرني په شکل نرمه وي تر څو دا غوښه ډېر اوسپنه لري. نو په دې وسیله باندې د ماشوم اوسپنه چې کله پوره شي کم خونې نه وقایه شو، نو بیا ډېر خاوره تیږه او یا نور شي نه په خوله کې ډېر نه اچوي. همدارنګه زموږ محیط ډېر پاک نه دی، ماشوم هم په لومړیو کلونو کې لاس په هر شي وخي او بیا همدا لاس خوله کې وخي. نو دا ماشومان د ناروغیو سره او یا میکروبونه د ځمکې نه او یا د لارې نه اخلي او خولې ته تیری. نو کوشش باید وشي چې هغه دوا چې د ضد میکروب ده، د خېټې د میکروب یا د پرازیت ضد دوا ده چې اوسې موږ په مکاتبو کې هم ورکوو او په نارمل شکل باندې ډاکتران هم ورکوي وته، نو کولای شي که چېرته دغه مشکل یو ډاکتر ته ورشي نږدې کلینیک ته. اوس د خدای فضل دی په ټول افغانستان کې روغتیایي مراکز ډېر زیات جوړ شوي دي، عوامي روغتیا وزارت دغه خدمات ډېر کړي دي، خو خلک په صحیح توګه ورته مراجعه وکړي. نو هلته که ورشي هغه به معاینه وکړي که چېرته د چنجو مشکل وي چنجو دوا به ورکړي، نو بیا به دغه ماشوم هم ښه وده وکړي، اشتیاب یې هم ښه شي او د خاورو د خټو یا د تیږو د خوړلو څخه به هم دا ماشوم وساتلی شي.
سپاس ډاکټر صاحب. اگر در مورد ازی بگویم که بسیاری مادرای که شیر ندارن یا شیرشان بر طفلشان کافی نمی باشه، های کودکان از دیابه سوی تغذیه مبتلا میشن؟
خلاصه میگم بله. اما ای که چی باید شا
رای حلش چیست؟
رای حلش اولین موضوعی استن که ما باید متوجه باشیم که شیر کنترولرش چیست، چطور ما میتونیم که تولید شیر بیشتر شون. اینجا سه موضوع بسیار مهم هستن. موضوع اولی که مکیدن بیشتر تولیدی بیشتر. یعنی با ایمان اگر طفل زود شیر مادر بمکه و هر دو ساعت بعد، یک و نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد به طفل خود شیر بدن، شیر زیاد شده میرن و هر قدر که فاصله زیاد باشن، مثل که یک طفل اگر سر شو یا در شو شیر مادر بگیره و بعد از اون تا صبح که مادر برای نماز میخیزن تا وقت شیر نتن، نو با ایمان که 5-6 ساعت شیر نخورد، با ایمان کم کم شیر تدریجی رو به کم بودن چی میشن. نو به خاطر اولین موضوعی مکیدن بیشتر است که زود به طفل شیر بدن. موضوع دومی است که اکثر مادرها که میان شیرش میگه کم است، اونا طریقه درست شیر دادن یاد ندارن. به این معنی که طفل که شیر میتن باید مادر به طریقه درست امو جایی که ذخایر شیر وجود دارن امور مکمل دادن طفل باشن و کوشش کنن که لب پایینی طفل داخل دان قاط نباشن، بخاطر که دو حالت هوا داخل میشن و فشار سر شیر نمیان که شیر خارج شون از پستان مادر. و همچنان موضوع دومی است که ما باید کوشش کنیم که مادر هم خوب تغذیه کنیم، ضمناً پالویی که تغذیه خوب باشن، بعد اعتماد سر خود داشته باشن که مادر احساس کنه که شیر ما کافیه
نیز و ما و همسایه یا خیشای شوهرش خوشو مادر کلان کلش میگوین که تو میتونی به طفلت خوب شیر بدین، مادر سر خود اعتماد دارن، تشویق شون و شیر زیاد میشن. اگر شیر خود نتن با وجودی که قوی ترین شیر پودری میتن اما طفل خوب روش نمیکنن، قد کوتا، سوی تغذی و بالاخره یک طفل با درآمد کم به جامعه تقدیم میشه.
دکتر صاحب اگر احیانا نمی چیزایی که شما میگین مادر نتانه مثلا شیر مادر نیه یا مادر شیر نداشته باشه، اگر بسیار مختصر بگوین که کدام نوع شیر برش بده چی رای حل است؟ بسیار کوتاه.
ما خود هیچ وقت نمی خواهیم که یک طفل به مرگ کسی را مشوره بدیم یا به مرض. هیچ قسم شیر به طفل خوب نیست، اما اگر باز هم مادر شیر نداشته باشند، نظر به سن طفل و در وزن طفل میرن امرای دکتر معالج که در نزدیکترین ساحه است مشوره میکنه، او برش میگن که چی کنن و طریقی شیردهی را برش یاد میتن.
یعنی بالاخره برشون من میگه که یک نوع شیر باید داده شده بر طفل.
بلکل. بله.
سلامت باشین شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم دکتر صاحب همایون لودین در موردی که چرا برخی خانم ها شیر ندارن و یا کم شیر هستن معلومات میدن. حالا رسیدیم به ساعت 3 سحر لیوال در